پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو لاستازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو تر څه دمخه د اجمل ان څخه د افغانستان او سیمې نړۍ مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. په کندهار کې اووه وسلوال وژل شوي دي او د ایران حکومت ویلی دی د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره زیاتې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنو او څیړنو بهیر چې پیل شوی و، په ځینو ولایتونو کې د ځینو کاندیدانو لخوا له ستونزو او مخالفتونو سره مخ شو او بالاخره ودرول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت نن ازادۍ راډیو ته وویل
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ باید ډیره ونه ځنډول شي. په افغانستان کې د تلې په شپږمه نیټه د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې ټاکل شوې وه څو ورځو کې اعلان شي، له ورځو اونۍ او له اونۍ او میاشتو ته ځنډول شوي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ورسره ناظران او د کاندیدانو څارونکي به کله په دې سره سلا شي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې وو وسلوال وژل شوی او لس نور ټپیان دي. دغه پوځي عملیات د چارواکو په وینا له پرونه راهیسې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي. په کندهار کې د 215 تم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو دیرش پټن ځایونه هم له منځه وړل شوي.
د جیران عملیات تعداد هفت تن از دهشت افغانان کشته و ده تن دیگر انجینر کلان زخمی و همچنان 30 با مخفیگاه دشمن تخریب و 1 میل سلاح کلاشنکوف و 6 میل راکت انداز دشمن بلس نیروی امنیتی آماده است.
علوی د تل په څیر په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د کوم زیان د رسیدو یادونه نه ده کړې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناپیژند وسلوالو په کندهار کې یو زرګر وژلې. دغه برید نن سهار څخه یوولس بجې د کندهار د شپږمې ناحیې اړوند د ډنډ چوک سره شوی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي پیښه تاییدوي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې پر یاد زرګر چا برید کړی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخل چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. بل لور ته ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پولیو ځواکونو د یو قومندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوی وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې د عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې د یو مړي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهور ریاست مداخله د پوز پر روحیه او انضباط منفی اغیز کوي. دا سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. په سالنګونو کې د ورخت له امله د سالنګ لاره د مسافرو موټرو ته هم بنده شوې وه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي، د سالنګ له لارې د سالنګ د قوانینو له مخې تللی شي او باید داسې ټایرونه ولري چې زنځیر لرونکي وي. په سالنګونو کې پرون 3.5 سانتي متره واوره ورېدلې وه. دا ایران حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره لوړې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. د ایرنا په نوم د ایران دولتي اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندراباس، شیراز او په څو نورو ښارونو کې هم دا خوډب رپورټونه ورکړل شوي. د ایرنا اژانس په وینا مظاهره کوونکو په سیرجان ښار کې د تیلو پر ډیپو په دې نیت برید وکړ چې اور ورواچوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. دوه ورځې مخکې د ایران حکومت وویل چې هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له دوامدار اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، نو د تیلو خرڅلاو په جیره کوي او بیې زیاتوي. داسې احتمال شته چې دا مظاهرې به پر ولسمشر حسن روحاني تر پارلماني انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي په فبروري میاشت کې وشي فشارونه زیات کړي. او د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البرا شیشانی نیولی. البرا شیشانی په خټه ګرجستان دی، هغه د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې نیول شوی. دا معلومات د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپاره کړي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوی چې البرا شیشانی د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. دا خبرونه
خبرونه ملازات ای رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح صادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي. او
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
دری راځي یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده، دیگه هم بازار خارجی از این بقدر رونق نداره.
نور راپورنه هم در تلرو په دوهمه نیمه ای کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام اوریدل سي چې په دې کې به ووري طالبان د زور لاري د زور شکنجو لاري غوړي چې متادین له اعتیاد راوګرځوي. د خبرونه به تر یوې بجې دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق راکوي چې همدا اوس سره د کابل استډیو څخه په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
د سلام پوړاندې کول سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوې او نن به د کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلی سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرش ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله یې تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر سارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند
به شماره زیاد متوقف نمانه. دی وی درایو د بیا شمیرنه زندیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه زندګی. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر تر لاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او لدی زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلی وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستۍ نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و امر دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل وروستی تصمیم ونیسي. خو دا چې په کمیسیون کې روانې نندرې څومره بحران زیږوونکي دي، زموږ همکار نسیم شفق بیا هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې کمیسیون کولای سي دغه روان حالت کابو کړي. زموږ وینا
کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز لمنونو عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون په کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي، او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقض شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلان کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي، او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
او که شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میسون څه غواړي چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس خپل کار شروع کړي، او د پروسې د حساس موقع ده که میسون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د ټاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی، ځکه وخت هم ډیر ځای شوی دی.
خوب همدغه د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي، او دغه د ټاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي، او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز لمنونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي، او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیاب نتیجه ولرو.
مننه کوم. دوستانو، د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند سمیرا رسا و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د روانو ناندریو په اړه خبرې کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د افم پر څلور شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اورېدلی سي. اوس به ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال د بودیجې سند د تصویب لپاره ملي شورا ته استولای. دغه وزارت وین شمروز مجیدین نازادی راډیو ته ول دراتونکو مالی کال په پرختی بودیجې کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی. ښاغلی مسجد زیاتوي چې د 1499 مالی کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ تخمین شوی ده.
289 میلیارد از این پول یا بودیجه عملیاتی است که در معاشات و خدمات دولتی استفاده میشه، و 139 میلیارد از این پول انکشافی یا به خاطر برنامه های انکشافی است.
د مالی وزارت تمخی چې ملی شورا د نوی مالی کال پیل وړاندې دغه سند تصویب کړي، څو دراتونکو مالی کال پروګرامونه له بودیجې سره سم پیل سي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ولسمشل لارښوونې سره سم د غیر قانوني کانونو د استخراج د مخنیوي لپاره پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن دغه سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به دولت ته په یو عایداتي سرچینې بدل سي. د ښاغلي مدفی په وینا د قانونو د استخراج د یو شمیر تړونونو د ارزونې او بیا غور بهیر هم پیل سوی. د یادونې ده چې مخکې له دې د افغانستان د یو شمیر قانونو د غیر فني او د زورواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا یې د غیر قانوني کیندنې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ لس پوله، یو سترلینګ پون سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي کلداري یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی سئ چې د دغه اقتصادي خبرونه او دغه راز نور راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولی، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د فرانسې حکومت پرون د نومبر پر پنځلسمه تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ولسمشران به راتلونکي میاشت مخامخ سره وګوري. د دې کتنې دوه نور اړخونه به د جرمني او فرانسې مشران وي. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس به راتلونکي میاشت د اوکراین په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وسي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل سوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر په نهمه جوړیږي. نور جزئیات د فرشتي جلسې پر پورت کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا څلور اړخیزو خبرو د لړۍ ته د نورمندي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمندي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه، خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دا هغه راهیسي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسي دیار لزره کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسیدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبی کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مکررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې زد او نقیز بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي و که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12مه خبریالان ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته راګرځو افغانستان ته. په کندوز ولایت کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه اویا زره د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو سږ کال اووه زره پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشتالیا باعث شده که گوسفند چیزی شگن
دی وچکالی او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقلو پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اون سال کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود، کوتاه برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر خو و، یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو سږ کال یو پوست 44 دلار ته راټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. له دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړې ازادۍ راډیو ته وویل
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
دوستانو له کندوز څخه به ورسو ننګرهار ولایت ته. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤولین وایي چې د مځکو غاصبینو یې په زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. دوی وایي چې د کانال د ځمکو غصب کې حکومتي ادارې هم شاملې دي. د موضوع روحالله انوري په یو راپور کې راخیستې په ګډه به سره واورو.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤولین وایي په تیرو څو کالو کې شاوخوا 4,500 جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې پکې د اصولو خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یاد ادارې مشر پرویز علي شنګي وایي
دې کې بیا تقریبا 1,200 جریبه ځمکه پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړي او باقی د اشخاصو لخوا نه جنګونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال دغه جوړ شوی نو 1,650 کال نه راپه دې خوا دا غصب ده.
هغه وایي د یاد ځمکې د بیرته ترلاسه کولو د پاره خپلې هڅې چټکې کړي چې په برکت یې په سلګونه جریبه ځمکه خپله کړي او د نورې زیاتې ځمکې د غصب مخه هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نوی غصب هم خو صفر ده، اوس نه لرو همکاران او ولایتي اداره او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشاءالله فعال ومه ده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او موږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی موږ کور خلاص کړی، حتی که داسې ځایونه چې 28 هکتاره و تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي موږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپه کړي. تقریبا د حدود د 400 جریبو شاوخوا کې 80-90 هکتاره ځمکو پورې دا مو عملا د غصب نه خلاصه کړي.
د کانال رئیس وایي په ننګرهار کې شاړه ځمکه ډیره ده، که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت ده چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکوي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکوي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې هغه وي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټینو عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا خرابي نه پیدا کیږي دا موږ د ټولو ګډ مسولیت ده.
دا یادونه ورده چې په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي زمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300,000 هکتار دولتي زمکه غصب شوی چې د بیرته راګرځولو د پاره وخت نا وخت هڅې شوی. ولسمشر غنی هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د زمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړي، خو خلک وایي د غامرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
کابل چپ نننی ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي مسایلو په ځنګړې توګه د رایو د پایلو د اعلان د ځنډ پر څرنګوالي لیکنه او تبصره چاپ کړې دي چې غټکی رحمت الله افغان راوروي.
دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کړیو ژمنو سره سره بیا هم ونه توانید چې په دوهم ځل د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې لیکوال د نورو مسایلو تر څنګ د کمیسیون د کمیشنرانو د ګمارنې سیستم ته په اشاره سره لیکي چې داسې کسان کمیسیون ته راغلي چې متضادې کړنلارې او فکرونه یې درلودل، نو همدا لامل دی چې دوی په خپلو کې سره جوړ نه راځي. د لیکوال په باور د کمیسیون د کمیشنرانو په داسې ګمارنې سره افغان چارواکو غوښتل ناممکن ممکن کړي چې دا کار ونه سو. اصلاح دولتي ورسپانې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي. د لیکوال په باور کچېرې د انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل سي داسې به احساس سي چې کمیسیون له انتخاباتي قانون موجوده مقرراتو او طرزالعملونو سره سم خپل کار مخې ته وړي. د لیکوال په باور دا چې یو ځل بیا انتخاباتي محلي بش ناقص ښه کار نه و، بلکې ناوړه او منفي اغیز به ولري، خو په خبره اوس اړتیا ده چې په انتخاباتي پروسې یو ځل بیا د خلکو باور راژوندی سي، داسې انتخاباتي محلي بش وټاکل سي چې دا ځل هیڅ ناقص نه سي. د اصلاح د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد کواک وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او کمیسیون دې ټولو خواو ته له قناعت حاصلولو وروسته د خلکو د رایو برخلیک وټاکي او لومړنۍ پایلې دې له ځنډ پرته اعلان کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک یرغمل کمیسیون د سرمقاله لیکونکي پان د انتخاباتو د پایلو هر ورځ ځنډ پر کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې او ولسواکۍ د خلکو نسبي باور ته هم زیان رسوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د انتخاباتو کمیسیون اوس د یو شمیر نمایندانو له لوري یرغمل سوی او تر هغې به د انتخاباتو پایلې اعلان نه سي چې د هغوی قناعت یې نه وي ترلاسه کړی. لیکوال ټینګار کوي کمیسیون مسؤل دی چې د خلکو پر رایو ملنډې ونه وهي او د نمایندانو ډول ته څڼې ونه غورځوي، د چا فرمایشونه دې نه مني او د انتخاباتو قانون شته طرزالعملونو په رڼا کې دې د رایو پایلې اعلان کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې کمیسیون دا کار ونه کړي نو لرې به نه وي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 2014 میلادي کال انتخاباتو سناریو ته ولاړ سي او کړکیچ رامنځته سي، او په خبره بیا به مسؤلیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په غاړه وي.
او سمستاسي راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل چټوي يم مریض يم ستونز لرم په دوړو کو پل جمع او کو بل تلوړه ما څه پیسې مې څه پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورتونه شو بیا او د کریش مې سپیس مې دغه نه بعد بیا سفارت تمیر غلو غار نه باندې شو نو ډېر په ستونزو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو نو دا پیغام او کور سوای او شرب غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي کني د افغانستان د سفارتونو د تنرتل کې یا دغه ستري لیارې نه د جرلابوت او د پکتیا کور می تا د کندار لوی لیارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خه د نر په سرکو کې پروت دی بل لیا بل چاران استا دی انډیا او د نورو یو بچي یو واس نګنلرو نو بس تبو بربوت یو غار کیو نو بس اله دوی چې بس سینې پیغام وروره سوای مننه.
ازادي راډیو ته مدا چران دي چې په نن ته د کتابو کمایي د عامه کتابونو چې د ټول د اغرسانی معلومات نه سم دي کتابونو نو سره اشرف غنی څنګه دا خوایي چې خدای غو مکتبو لپاره کار وکړي کتابونه راوړي مكتب دولار ستار لار سردو ولد بجي غرما راس الشيء لنست كتابون نست معلمين نجلسا داغم يا زادي رادو تبيغام نشرف غنيك خدا وخايش تكون شدا كار وكا دا كار شوه كي اختي باك بطاطا يجير وصوابون حل
زه لشګر من دغه محمد ګل حکیار خبر کوم درم د بندیانو د تبادله خبره ده کچيري امریکایانو او اشرف ثاني په توافق سره کړی او یا په دغه چاري سره کړی وی دا مس موضوع مزه ته ایدو ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بنده آزاد شو او هغه هم یو بشریت وکړ په لوک خارجان هم دي او دا موږ ته ایدو بلکې ردوې نه وسه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستول و چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي چې د ازادي رادیو سره یې شریکې موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري اړوندو مسولینو ته ورسو او ستاسو ستونزې به په ډول هواري شي تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر 15 چپا په ټول افغانستان کې صاف اواز و اوریاو کچيري د انټرنیټ اسانتي لارینو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ته هم لارسي او زموږ خبرونه هلته د انټرنیټ لاري ووري او یا مور پرونو تحلیلونه اول ولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ اوس ورسونیز پروګرام ته د زهرو کاران پروګرام خبرېدو ته چمتو دي زموږ همکار عبد الله نافع همت دا پروګرام جوړ کړی دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني زاد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجول لارې متاجل نه شو څه خرګرځوي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خولم لري ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړنې کوي
په هلمند ولایت کې څه د پاسه 100 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول د هلمند ولایت د امنی قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 6 نیټه په هلمند ولایت کې د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1280 لیټره تیزاب ونیول دا کیمیاوي مواد د هواد لباند څخه هلمند ته راقچوخ شوی او په پام کې وچی د هیروینو جوړولو لپاره ګرم سیر ولسوالۍ ته جوړل شي د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیول شوی او تر نیول وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دي د زابل ولایت پولیسو څخه د پاسه 100 کیلوګرامه خیکاوني ولا د زابل ولایت امنیت قمندان نجیب الله سرتیر ازادي رډي تو ویل د نشي موادو قاچاقون کې هڅه کوي چې زابل د نشي موادو د قاچاق په لار بدل کړي خو د لارو پوګدو کې د پولیسو پوستي مخنيسي په دې وروستیو کې د زابل پولیسو 103 کیلوګرامه خیکا او 6 لیټره تیزاب ونیول شي کابل ته قاچاق کیدل په بغلان ولایت کې پولیسو 13 کیلوګرامه نشي مواد ونیول د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رټوویل لنشي موادو سره د مبارزه پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه په پلوخمري خار کې 25 کیلوګرامه هیروین ونیول شي په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي په دوهمه پیخه کې پولیسو د یو موټر د تلاشۍ پر مهال 6 کیلوګرامه چرس ونیول او په دې تورې 3 کسان هم نیولې دي او دونه وروسته پی خداده چې په کابل کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې نږدې 13 کیلوګرامه نشئی مواد قاچاق کول د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د سرکوتل په سیمه کې 15 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې کابل ښار ته قاچاق کول په دوهمه پیخه کې له نشئی موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 2 کیلوګرامه خیکونی ولا او په دې تورې 2 خرڅونکي هم نیولې دي
مسکا هوته کو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالبه چمتو کړې دي طالبان د زور او شکنجول لارې متاجل نه شو څخه راګرځوي
از دې جو اسلام لا تو کوب کردن هیڅ جواز نداره
خصوصا کسی که مریض است، معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې معتادینو په جرمونو لاس پورې کړی دي.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
هغو میندو کې چې هغه امیدواره دي په هغو کې د مقدره مواد استعمال کېدای سي په خېټه کې د ماشوم په وده شدید متاثره کړي.
د نبی په نوم یو معتاد وایي چې زه خپل وانډوالانو د دې د پاره پر نشو اخته کړ چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوي وکړم.
خزم راشکره اړله او دوستان انډیوالان رفیقان چې دا ما جوړ درلودل دوی هم ماله لاس نه ورکړل.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خزه وا خزه چیرې
اوس خبرونه د طالبانو لخوا د څو معتادینو د شکنجو په موضوع باندې پیل کوو. څو وسلوال کسان چې ځانونه طالبان بولي په غور ولایت کې یو ډله معتادین د نشې په جرم شکنجه کړي دي. دې وسلوال څو معتادین په مخې پرېستلي په لندو لښتو یې وهي او دا وعده ځنې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. خو دیني علما بیا دا ډول شکنجه د اسلام خلاف کار بولي. طبي ډاکټران هم وایي چې معتادین په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل هیڅ ګټه نه کوي، ځکه چې د هغوی په زړونو کې کینه پیدا کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
طالبانو ته منسوب وسلوالو کسانو د غور ولایت د مرکز په تشریقي سیمه کې یو ډله معتادین په لندو لختو وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. طبي ډاکټران د زور له لارې د معتادینو درملنه ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د نشې په پرېښودلو کې د معتاد خوښي یو اساسي شرط دی. د معتادینو د درملنې کارپوه ډاکټر واحد الله کوشان وایي که یو معتاد په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل سي، ډیر امکان لري چې دا معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
د بر له وچې مثبت تاثیر کې منفي تاثیر کې هغه وخت پیدا کیږي، هغه وخت به دې کې چې مخدره مواد استفاده کی. څومره مخدره مواد چې استفاده مزمن شي، دوامدار شي، موږ تخریبات هم په مغز کې هم په داخل وجود کې که یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، د تدوی ډېر ښه نتیجه ورکي.
مولوی عبدالدیان بیا معتادین ناروغان بولي او وهل ټکول یې روانه ګڼي. دی زیاتوي چې له معتادینو سره باید ښه چلند وسي او په نرمۍ سره درملنې ته وهڅول سي.
د اسلام له نظره هیڅ ډول وهل ټکول روانه دي، په ځانګړي ډول د ناروغان وهل. معتاد هم یو ناروغ دی. د اسلام له نظره د ناروغ وهل او په زور د نشې پرېښودلو ته هڅول هیڅ جواز نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله ډیری ځوانان نشې کوي. د کورنیو چارو وزارت او سیګار ادارې د معلوماتو پر اساس ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي طالبان د یوې سیمې په ناامنه کولو سره د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو ته لاره هواروي. که دوی رښتیا هم له احتیاط سره مبارزه کوي، نو لومړی دې تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي.
طالبان عامل اصلی زرع او
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاقو اصلي عوامل خپل طالبان دي. د معتادینو وهل ټکول له نشه یي موادو سره د مبارزې لاره نه ده، بلکې طالبان باید د نشه یي موادو کښت منه کړي. له نشه یي موادو سره مبارزه ګډې هڅې غواړي. طالبان کولای شي چې له حکومت او هغو ادارو سره همکاري وکړي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو پیغام لیږلی دی. په دې پیغام کې راغلی چې طالبان په دې کار کې لاس نه لري او زیاته کړې ده چې طالبان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
محمد ایاز تر نکوچ په غور ولایت کې د طالبانو لخوا د معتادینو د شکنجو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو څو معتادین په لښتو وهلي او هغوی په زور توبې ته اړ باسي چې بیا به نشه نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه
د ورځې له 12 نیمو تر 1
او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې ل 12 نیمو تر یوې ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تازه ازادي رادیو اوریچ پر دوه سو شپږنی وزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت زو او د متاجنو د جرمونو په اړه د خلکو حال اخلو. د بدخشان ولایت متاجنو د ګڼو جرمونو او غلاو ترڅنګ په دې وروستیو وختونو کې یو چوکیدار په چاقو وهلی او وژلې دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا متاجن د خلکو کورونه او سرایونو ته وراوړي او د نشې موادو د اخیستلو لپاره غلاوې کوي. دا خلک زیاتوي چې متاجن د شپې لخوا په فیض آباد ښار کې لارې نیسي او خلک لوټوي. په دې اړه نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو له ډېرېدلو سره جرمونه هم ډېر شوي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بدخشان اوسیدونکي احتیاط تر ترهګرۍ خطرناک عمل بولي. دوی معتادین تورنوي چې عام خلک وهي، مالونه یې غلا کوي او انده چې خلک وشني. پرویز چې د فیض آباد ښار په دوهمه ناحیه کې یو خصوصي شرکت لري، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې څلورو معتادینو د دوی پر شرکت برید وکړ.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري. درې څلور شپې مخکې زموږ د سرای داسې ځای ته ورغلي ول چې هلته مرغه هم نشي ورتلی، خو دوی ورغلي او له هغه ځای څخه یې ځینې وسایل غلا کړي دي. موږ یو معتاد له چاقو سره یو ځای لاس په لاس ونیوه.
محمد ظاهر د فیض آباد ښار یو سوداګر دی. دی وایي چې معتادینو یې څو ورځې مخکې دفتر لوټ کړی و، ځکه یې د خپل دفتر د ساتلو لپاره درې ساتونکي مقرر کړل.
معتادینو زما له دفتر څخه ډیر وسایل یوړل، لکه بیلر، جرنیټر او د موټر پرزی. اخیر مجبور شوم چې درې ساتونکي مقرر کړم او د میاشتې 10,000 افغانۍ ورکړم چې وسایل مې وساتي. دلته وضعیت ډیر خراب دی. اندا چې همدانن مې هم یو معتاد غل ونیو. زه له حکومت څخه غواړم چې د غلو معتادینو مخه ونیسم.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری وایي چې معتادین یوازې کورونه نه لوټوي، بلکې د غلاو لپاره عامه لارو ته هم راوځي.
په ښار کې د معتادینو موجودیت د اندېښنې وړ دی. کله چې معتادین د پوډرو د اخیستلو لپاره پیسې ونه لري، نو مجبور دي چې غلاوي وکړي. ځینې خو یې ان دا چې بد اخلاقي ته هم مخه کوي. د معتادینو کوس ورسیږي د پیسو ترلاسه کولو لپاره خلک هم بجني.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان سناولا روحانی وایي چې پولیسو خپل یو شمېر ځواکونه له هغو معتادینو سره مبارزې ته ځانګړي کړي چې جرمونه کوي. ښاغلی روحانی زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یو شمېر معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته سپارلي دي.
یو شمیر معتادین مو د بهارک ولسوالۍ د معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره استولی دي. پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې پر خلکو باندې نشئی مواد خرڅوي. تر اوسه پورې مو د نشئی موادو 25 واړه خرڅونکي نیولي او قانون ته مسپارلي دي.
د بدخشان ولایت د معتادینو روغتون د شمیرو لمخې دا ولایت نږدې 40,000 معتادین لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
درنو اوریدونکو، اوس انسان پر وزن باندې د نشو د اغیز موضوع تر ازو. نشې مواد انسان پر وزن باندې ناوړه اغیز لري. ځینې معتادین چاغوي او ځینې نور بیا ډنګروي، چې دا دواړه حالتونه انسان ته زیان رسوي. دا چې نشې مواد ولې معتادین ډنګروي او یا چاغوي، آیا ټول نشې د انسان پر وزن باندې ناوړه اغیز لري؟ او دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د یو انسان عادي وزن باید څومره وي.
موږ خپل کولای سو د انسانانو له ارزیابي لیدلو سره د یو چاغ انسان، د یو نورمال انسان او د یو داس انسان چې تر نورمال حالت وزن کمی توپیر وکړو. خو په طبابت کې د انسانانو وزن د یو فرمول له مخې تعینېږي، سیغه ته د بی ام آی فرمول وایي. په دې فرمول کې د انسان وزن په کیلوګرام اندازه کیږي او د هغه قد په متر مربع اندازه کیږي. بیا دا وزن د قد په متر مربع تقسیمېږي. معمولا د نورمالو انسانانو بی ام آی یا دغه فرمول نتیجه له 3.5 تر 15 پورې راځي. د مثال په ډول که د یو انسان وزن 80 کیلو او د هغه قد 1.2 متر، موږ اوله کې 1.2 ضرب په 1.2 کوو، مربع مثلا 2.9 راووتل. له هغه وروسته 80 په 2.9 تقسیموو، مساوي کیږي په 20. یعنی دغه انسان تر نورمال حالت یو څه په اصطلاح زیات وزن لري، نو په دغه حساب دغه کسان په نورماله کټګوري کې نه راځي. که چیرته دغه عادت تر ډیرسو لوړ راغی، په دې معنی ده چې یو کس د چاقي یا د اوبیسیټي تکلیف لري چې هغه بیا په طبابت کې د امراضو په کټګوري کې راځي. که چیرته دغه فرمول سواب اتلس نیمو نه تر پنځه ویشتو پورې دغه نورمال وزن او سالم وزن موږ ته په لاس راکوي.
که څوک ډیر ډنګر وي له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي، او که یو څوک ډیر چاغ وي هغه له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
په مجموع کې هغه کسان چې تر نورمال حالت ډیر ډنګر دي، کېدای شي د وخت په تیریدو د هغوی معافیتي سیستم ضعیفه سي، ډیرو انتاناتو یا میکروبي ناروغۍ ته زمینه مساعده کی، او په دې اساس د هغوی حیاتي وظایف، د هغوی دماغي وده زیانمنه کی. او د دې ترڅنګ لوړ وزن خپل یو غټ د خطر لامل ده قلبي امراضو ته، د وینې امراضو ته، لوړ فشار ته، او بالاخره د دماغ او د ځیګر مختلفو امراضو ته زمینه مساعده ولې سي.
په عمومي ډول نشه د انسان پر وزن څومره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې مخدر مواد د انسان تغذیه ګډوډوي، هغه نسی کولای لکه یو نورمال انسان غذایی مواد واخلي، او له دې سره مستقیما د په وجود کې سوی تغذیه خوارځواکی ته زمینه برابرېږي، یا حد اقل د غذایی موادو د اخیستلو بڼه ګډوډیږي. یعنی لکه یو نورمال انسان نسی کولای د ورځې درې وخته، دوه وخته، څلور وخته کافي غذایی مواد واخلي. د دې ترڅنګ بعضې مخدره مواد په لنډ مهال کې کولای شي د غذایي موادو جذب متاثره کړي، یعنې په دې اساس یو انسان ونسي کولای هغه ویټامینونه، منرالونه او مهم غذایي مواد جذب کړي. په مجموع کې د انسانانو اشتها کمه سي. د دې ترڅنګ سالم غذایي مواد کم مصرفوي، اکثرا داسې خواړه سي هغه یا ناسالم دي، یا مثلا غواړي په کم وخت کې ډېره کالوري یا ډېره انرژي ورکړي، یا په کم وخت کې غذایي مواد استعمال کړي. سیدا په خپل وار اسهالات تو ته، استفراقات ته، او لغه سره تړلو عواقب ته زمينه برابرېږي. په مجموع کې د انسانانو وزن کمیږي.
ولی نشه معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ علت یې څه ده؟
لومړی عامل د بازي نشئی موادو مستقیم تاثیر ده. د بیلګې په توګه هیروئین داسې مخدره مواد دي چې هغه په مستقیمه توګه د انسان اشتها کموي. دوهمه مسله، مخدره موادو ته شدید علاقه ده. یو کس هغه مهال چې د لوږې احساس کوي، د دې په ځای چې اوبه یا خواړه استعمال کړي، مخدره مواد استعمالوي، او له هغه وروسته بیا د نشې حالت پرې راځي، او ورپسې بیا د ګنګسیت او د بې تفاوتۍ له حالت سره مخامخېږي. د دغه حالت دوام خپله د وزن د کمېدلو باعث کیږي. بعضې نور مخدره مواد دي، د بیلګې په توګه الکول، هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي د هغو د ویټامینونو جذب، د منرالونو جذب، او د اساسي مغذي موادو جذب مختلفي. هر هغه نور مخدره مواد چې له دودی طریقه استعمالیږي هغه د انسان حیاتي اعضاو ته لکه زړه ته، ځیګر ته، دماغ ته د وینې جریان کموي، د تغذیې ستونزې راولاړوي، او د انسان په وزن مستقیم تاثیرات کوي. په دې اواخرو کې د شیشې په نوم یا د میټم ویټامینو په نوم یو مخدره توکی ډیر زیات په افغانستان کې مروج شوی. د دې مخدره موادو هغه اصلي تاثیر دا ده چې د انسان د وجود داخلي فعالیت یا میتابولیزم ډیر لوړی. انسانان داسې فکر کوي چې ډیره زیاته انرژي لري، او په وجود کې هغه د انرژي تولید زیات تحریکوي، اشتها له منځه وړي. انسان فکر کوي چې غذایي موادو ته ضرورت نه لري، له دې سره د انسان په وزن تاثیر کوي. هیروئین په خپل وار اشتها کموي، یا مثلا الکول یا شراب خپل وار سره د غذایی موادو جذب زیانمنوي. یا یو کس کوشش کوي چې په کم وخت کې ډیره غذا وخوري، که چیرته دغه په نتیجه کې کومه چاقي رامنځته کیږي هغه هم ډیره خطرناک وي. بعضې مخدره مواد لکه چرس حافظه او د انسان ادراک زیانمنوي. سره له دې چې دغه کسان ډیره اشتها لري، ولی هغه غذا د دوی د وجود لخوا جذبېدلی نه سي. یا مثلا د هغه کسان چې له الکول استفاده کوي هغه معمولا کوشش کوي چې ډیر غوړ، ډیر داسې غذا چې هغه لوړه کالوري لري او یا ډیر پروټین لري له هغو استفاده وکړي، یا خپله دغه بعضې الکولي ترکیبات په ځان کې ډیر لوړه کالوري لري، د انرژي ډیر مقدار لري چې دا خپله په وجود کې د غوړو د جمع کېدو سبب کیږي او وزن زیاتوي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟
که چیرته دوی تداوی شروع کړي، اولین تغییر چې د دې په وجود کې راځي هغه دای چې دی وزن اخلي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر وزن ډیر ناوړه اغیز لري؟
په تنکیو ځوانانو کې، یا په کسانو کې چې هغه د رشد په ډیره سری مرحله کې دي، نشئی مواد په غو ډیر زیات تاثیر لري. تر هغه وروسته په غو مندو کې چې هغه امیدوار دي په غو کې د مخدره موادو استعمال کېدای شي ډیر تاثیرات ولري. مثلا په امیدوارو میندو کې په خېټه کې د ماشوم وده شدید متاثره کی دي. کم عمر ماشومانو زیږیدل تر وخت مخکې د ماشومانو زیږیدل، کم وزن ماشومانو زیږیدل او په دماغي ناروغیو د اخته ماشومانو زیږیدل په یو ډول نه یو ډول د معتاد له تغذی او له خوارځواکي او د وزن له تغیراتو سره ارتباط لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. اتلس کرن محمد نبی وای چی ز خپل وندوالانو د دې د پاره پر شو اختاک چې زه هم راډیو سره په ګډه غلاوی وکړم. دا چې محمد نبی څنګه خپل وندوالانو په شو اختاک څنګه غلاو ته مخ کړ او په دې لار کې لڅ ډور کړهونه سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړی دی.
د سرشمنی صحاګي موټر می نری وهلې، دانډیوالان می نشپاګ نمبر ولو دی لاګ ولله موټر نه ل دوی چرزا مختص ولما په عالم چار شروع کو بیا ل چار سونه شې ته لړو شینه پودرو ده مور پلار می سره هر چا ته ټی ټی زه خپل دل ته د دوار بو ای زخمیات څوک مات نه راګی وای والي شې شې هغه حال ته چولی او زه په دې پوز ولما سید مواد ډیر خطرناک شای دی زرار رته درد می ته یو تلورام سم پیولای دا او یا یا وتلس رازم درې دنه ورورګان می دی وړه وړه وی کار دزی مواد مات نه راچ دا غاغه په پیشکش مات کړ دتی می هغه ته زب کنه سلام شي هغه تل راځي کوسی کې به ته کنه سلام را چپا کو وا پیسې د نو اخله بیا زه می زمم پلار وهل ما بیا وینده زلندغونه کارونه ما به پیسې د مواد پیدا کول فدا قطران انداز چې خمار بولم ینه می پجوش غراله چې خیره پیسې به ماته می مال پیدا سي زم مواد مسکم دا مواد ډېر موزر شای دی میږي انسان کداګر جوړي کداګر نم به هغه جوړي ځن کې دا تغیرات راغلي دي کور غټ ځوي ما خو کما دا مواد نسکلای ما په اوسې وخت خزه کوله خزم راشکلا اړله او دوستان اندیوالان رفقان سي دا ما جوړ د لوبدل دی مال لاس نه ور کړل خو اس د سوکر سره خوشاله نه دي سي ز وسر کین موجیک سمسه ولا زوی مو خوشاله مردی سره هیڅ کوم رسر نه مور پلار د می خدمت وکم کار وکم مته سه تاسو هم لواس تاوان کی نه سی منګلار سه ولا پودر او شیشه او سی د غویم سرم ټټو وکي او واده ختم چیت لار جی خبرې وکي وای کین تل زوی پودر دې اسلاګا هغه سره اند څه کته کی
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی راژیو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سید چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زی یې جاړي او میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه د
دی جمیل راغی
رختیام دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر لکما شو جی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دی خیر کی
س پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده جی صاحب
سمه خبره وکه س کی صدا
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سم لونای شو
څه شی زموږ لور
ولی زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په مغه مردار ملخته شو
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شی بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکه بیا څنګه یې روین شروع کړ
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کی
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچان پرې روزلی دی او نه مې هم عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم ویرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
حاجي صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم
خیر دی بچیه ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم ښځې وا ښځې چیرې
څه وایې نه دې دلته یم
حال تعلق جاری او ته دلته په غوجلا کې ناسته ته اصلا دلته څه کوې
په کور کې د سوانګ لپاره څه شی نو ما وای لګوت واخه برا واخلم او دیګ به پی پوخ کم
نو په غوجلا کې کله واخشته
ما وای چې لګوت واخه به پاتې
دروغ مرا ته وای رښتیا وای دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په واخو پسې راغلم
د په خور کې کڅوړه د څه شی ده ته ودرېږه زه یو ګورم
ټیکې اته یو زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی
پوڅ شي پوښوې
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شی دی تا بیا هیروین شروع کړی دی ته شرم نه لري
بس یو دود می وه ډیر نه
دروغ مه وایا هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغله نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا الته دی وړوکه ماشوم جوړ یو ته نشي کوي
خیر دی به نه سکو
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو واره مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس نور دې یوه خبره هم نه منم څو واره دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه دې روین دي دغسې نه ده
هو دغسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سلمې وبکه بیا داسې نه کوم
نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تنارې ته واچول
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زاهر کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
با
الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمولو بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.